دسترسی کامل ندارن.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام او بجې د صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو کوو. د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د سیمه ایزو طالب چارواکو په خبره 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي. پیښه نن سهار 9 بجې د ننګرهار په مومندري کې شوې. د مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل 9 جسدونه له اوبو راایستل شوي. د نوموړي په خبره په دغه کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو. د سیمې اوسېدونکي وایي پیښه په کښتۍ کې د ډېرو کسانو د سپرېدو له امله شوې. په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شولګرې ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله 10 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. باختر اژانس د بلخ د امنیې قمندانۍ د ویاند محمد عیسی وثیق په قول ویلي د بلخ د شولګرې ولسوالۍ په اسن علي سیمه کې د دې پیښې له امله 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي. د نوموړي په خبره پیښه له یو کورلا موټر سره د پیکنیک موټر د ټکر له امله شوې. پاکستانی رسنی وی په اسلام آباد کې د ویتنام د سفیر میرمن نن بې درکه شوې. د ویتنام سفارت او د پاکستان د باندنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو دان ورسپانی ویلي د ویتنام د سفیر کورنۍ پولیس ته خبر ورکړی چې هغه بې درکه شوې. راپور زیاتوي پولیس له څو ساعتو راهیسې د امنیتي کمرو او نورو سرچینو له لارې د ویتنام د سفیر د میرمنې د ترک لګولو هڅه پیل کړې. تر دې پخوا په 2020 کال کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علی خیل لور په اسلام آباد کې تښتول شوې وه. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربند په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرایلو لخوا سخت دریځې ډلې حماس ته د یو نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل دا پلان به په دې تمنګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. په ورته وخت کې حماس افراطي ډلې اعلان کړی چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
سلامونه ستړي مشه ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې ز فرید سیال د شمس الحق قطازاده او قاپای کار د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسي قربانه یو. نن د جون میاشتې نمړی نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې تقریبا په 50 هیوادونو کې دا ورځ د ماشومانو لپاره د ښه ژوند برابرولو، د هغوی د حقونو ساتلو او د حکومتونو او اړوند بنسټونو له لوري د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو ورپام کولو په هدف منزل کیږي. د ماشومانو نړیواله ورځ په نومړي ځل په 1915 کال کې په جنیوا کې د ماشومانو د هوساینې په اړه د یو نړیوال کانفرنس په ترڅ کې اعلان شو چې هر کال په اکثرو هیوادونو کې د جون په نومړۍ نیټه لمانځل کیږي، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ بیا په 1950 میلادي کال کې د نومبر 6 نیټه د ماشومانو د حقونو په ورځ نومولې چې په ځینو هیوادونو کې ان تر یوې اونۍ یا د نومبر 6 نیټې تر 20 پورې لمانځل کیږي. خو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت څنګه دی؟ د روادرۍ په نوم د بشر د حقونو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو نقض شوی شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز دی. اوس مهال په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه ماشومان خوړو ته اړتیا لري. نږدې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. څه باندې 3 میلیونه نجونې له زده کړو محرومې دي او د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن په خبره یوازې په روسي او سیلابونو کې په افغانستان کې نږدې 40,000 ماشومان زیانمن شوي دي. نن چې د ماشوم نړیواله ورځ ده موږ په پروګرام کې همدی موضوع ته تم کیږو. د پروګرام مو ماشومانو ته ځانګړې کړې، خو یادونه کوم چې نن یوازې له ماشومانو سره خبرې نه کوو بلکې د ماشومانو پر حقونو هم خبرې کوو. په پروګرام کې سره د بیلابیلو ولایتونو نه ماشومان ګډون کوي. دوی به په وار هر یو راخلو. له ننګرهار بر سره د شپږم ټولګي زده کوونکي چې نوې وم ټولګي ته تللې وه اوس له زده کړو محرومه ده. سمیه به وي په کندهار کې بر سره روهیت چې دیالس کال عمر لري او د خوانځي زده کوونکي دی دا برا وخلو. همدارنګ د خوست ولایت نه دوه زده کوونکي را سره دي چې یوې د شپې لخوا چوکیداری کوي او د ورځې خوانځي ته ځي. امینولا نومیږي او بلې هم شیر احمد دی چې دام کار کوي او هم خوانځي ته ځي. دوی بر سره په پروګرام کې وروسته په وار هر یو ځای کېږي. همدارنګه ځینو نجونو ته پیغامونه هم را لېږلي شو. د بده خپرونې په جریان کې خپرو. خو په خپرونه کې را سره د بشري حقونو کارپو ډاکټر حکمت رحمت الله حکمت هم شته دی. تاسو ته خرغلاست یو پروگرام ته ستړي مشه اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د خبرونه په جریان کې بیا اړیکونه سي ورسره به تاسو تشمیر وای. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشه په پیل کې به تاسو ته راشو مخکې لرنه چې د ماشومانو خبري واورو. نن د ماشومانو نړیواله ورځ د غورس په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي که څه هم په افغانستان کې د غورس په خوانځیو کې لمانځل کیږي خو رسمي مراسم ورته نشته ده. که په پیل کې د ماشوم د حق په اړه باندې چې پر کورنۍ څه حق دی او پر دولت څه حق دی رڼا واچوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلامونه ویلی سیال تاسو همکارانو ته او یدونکو لیدونکو ته د داسې ورځې په هیله چې هیڅ پلار او مور د خپل ماشوم د حق د ترلاسه کولو لپاره پریکړه ونه کړي، هغه که چیرې تبعیضي وي، هغه که چیرې د جګړې په جریان کې وي.
ډاکټر صاحب که په پیل کې راته د ماشومانو د حقونو په اړه باندې وایست.
بله، د ماشومانو حق د ماشوم تعریف په نړیواله کچه باندې چې منل سوی دی هر هغه بشر ته خطاب کیږي چې عمر یې تر 18 ټیټ وي. په ځینو مواردو کې دا سیم تغییر کوي. د دوی حقوق په دوو حقوقي نورمونو کې په نړیواله کچه باندې تنظیم شوي دي. یو هغه نړیوال حقوقي نورمونه دي چې د بشر دپاره وضع شوي دي چې په حقیقت کې هغه ماشومان په بر کې نیسي. بل خاص قوانین دي، خاص کنوانسیونونه دي چې د ماشومانو لپاره په نظر کې نیول شوي دي. نن په نړۍ کې په ټوله کې 1.5 میلیونه ماشومان د لومړنیو زده کړو څخه محروم دي. د هغه جملې څخه 3 میلیونه انجونې په افغانستان کې د هغې تبعیضي پریکړې په نتیجه کې چې د دوی زده کړې د لومړي څخه تر شپږم صنف پورې معطله کړې دي او یا د شپږم صنف څخه بالا معطله کړې دي هغه پکې شامل دي. ځکه نو ویلی سو چې د ماشوم حق په حقیقت کې د بشریت لپاره هغه غوښتنه ده چې په وار وار باندې تکرار شوې ده او ډیرو هیوادونو د هغه کنوانسیون چې په 1998 کې تایید شوی دی د هغه ملاتړ کړی دی. متاسفانه دغسې هیوادونو لکه د امریکا متحده ایالات د دغې کنوانسیون غړیتوب نه دی ترلاسه کړی.
ډاکټر صاحب که په دې اړه راته ووایاست، په افغانستان کې اوس مهال د زده کړو سربیره چې افغان نجونې نشي کولای ښوونځي او تلاړې شي او لشپږم ټولګي پورته دوی له زده کړو محرومې دي، په کورونو ناستې دي. که د لکانو وضعیت وګورو، دوی هم په هغه ډول باندې چې وکولای شي هغه ماشومان چې وکولای شي دوی هغه خپل حقوق ترلاسه کړي نه دي ترلاسه کړي. وروسته به په خبرونه کې داسې ماشومان راسره وصل شي چې دوی کار کوي. دغه موضوع څومره د ماشومانو په راتلونکي اغېز کوي، لکه په کم عمر کې کار پیلول او بیا ټول عمر کار کول څومره د ماشوم هغه ماشومتوب ورنه اخیستلی شي؟
په ټوله کې خو د ماشوم حق یوازې زده کړه نه ده، بلکې د ماشوم د پاره د هوسا چاپیریال رامنځته کول دا هم د ماشوم د حقوقو څخه ده. په تعصب سره چې په افغانستان درېم نړۍ کې حتی په غربي نړۍ کې د ماشومانو د حق خبره تر ډیره پورې تر پښو لاندې ده. په افغانستان کې د ماشوم د کار قانون مخکې د جمهوریت په دوران کې موجود و، ولې رعایت یې مشکل ولو. زه په وروستیو کې کابل ته تللی وم، ما 11 کلن یو ماشوم ولیدلی چې کراچۍ باندې یې سودا خرڅوله. د هغه څخه مې پوښتنه وکړه چې څونه وخت ښوونځي ته ورکوي، څونه وخت دی دغه کار ته ورکوي. ډېر وخت دی راتلی دغه کار یې کولی، کله کله خو را ویلی چې نیرازیري مجبور یم چې وکړم، ځکه چې د کورنۍ نفقه زما پر غاړه باندې. دغسې هیوادونو کې متاسفانه چې د ماشومانو حقوق په ډېر برمنده توګه باندې تر پښو لاندې کېږي. بله خبره دا ده چې د ماشومانو د حقوقو د پښو لاندې کول تر ډېره پورې په هغو سیاستونو پورې اړه لري چې نړیوال ابرقدرتونه یې پلي کوي. د هغه جملې څخه جګړه هغه څه دي چې د ماشومانو د حقوقو د پښو لاندې کولو دپاره تر ټولو لوی عامل ګڼل شوی دی. نن چې هغه څه په غزه کې تیریږي، د غزې د ماشومانو دپاره متاسفانه د نړیوالې ټولنې دپاره هغه شرماور انځور دی چې باید ټوله نړیواله ټولنه په دې باندې فکر وکړي چې آیا دغسې جګړې لکه نن چې په غزه کې دي یا په اوکراین کې دي د ماشومانو د حقوقو لپاره څه پیغام درلودلی شي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو بیر تر اگر زما و مخکمه یادونه وکړه چې موږ سره په خبرونه کې ماشومان هم شته دی د دوی خبرې بم او رو او د دوی پښتنې هم درنګ د دوی هلی او خوبونه به هم لدوی او لاننګرهار سره لزکړو محرومه ماشومه سمایا د سمایا جانې پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلی کتر ته په پایل کې ووای چې څوم ټولګي کې وی چې لز دکړو پاتې شوې کله چې ووم ټولګي ته تلې د هغه ورځ کې سره ته وکا او د خپل هغه ورځنی کارونو لپاره ته وایې
سلامونه احترامات تاسو ته ورغلی کوم لیدونکو او ریډونکو ته هیله کوم چې روغ جوړ او صحت جامې پرتن چې په بدل ته چې افغانستان کې هیڅ کوم هم د ووم نو سره د جلب د انټل لپاره د ماشوم ټوب دوره یعنی اوس لپاره نه دي پاتې خو که اوس زه درته دا ووایم چې زیاتره کوم هغه څوک چې اتلس کلونه کموره دي د قانون په نظریه هغوی له خپله لا تر اوسه ماشومان دي که د اوس صنف لپاره زه دا درته ووایم چې زه کوم هغه وختونه نه یم خبره چې زه اووم صنف ته ځم بیا به مکتبونه بندېږي زه هغې وخت کې دومره نه پوهېدم خو ډېر تیاری ورته نیولی وم او حتی خپل کتابونه مې اخیستي وو له مکتب نه هر څه مې ځان ته تیار کړي وو خو چې کله پوه شوم چې مکتبونه نور له هغې نه بند دي نور ما ونه شو کله چې زه بېرته مکتب ته ورشم
او سمایه جانې اوس چې په کور باندې ناستې د ورځې څه کار کوي ځکه چې ښوونځي ته نه ځي د ورځنیو کارونو په اړه درته وایې په څه د ځان مصرفه کړی دی
زیاتره خو د کور کار د تعلیم ځان مصرف کړی یم کورس ته ځو هغه یادو یم همدغسې په کتابونه خپله په کور کې وایم همغه سره ځان مصرفوم
سمایه جانې ماشومان خپلې ځانګړې لوبې لري نه پیګما چې تاسو به کمی لوبي کوي مثلا نجونې خو زیاتره ګډیانې کوي دا د ماشومانو لوبي دي یا زیاتره وخت کارتون ګوري نه پیګم چې تاسو کوم لوبه کې ډیر بلاد یاستې ګډیانې کوي کارتونان ډیر ګوري سبق ته ډیر پام کوي کم کار ډیر کوي
زه چې کوم وختونه ما وړه ممغه وختونه مې بډیانې شروع کړې زکه به مې بډیانې کولې کالي به مې ورته ګنډل نه کړل به مې کوم بیا مې ورته هغه ګټې شروع کړلې یا څنګه چې شروع کړې به مې ور سره کاوه چې کله مې یاد کړه مې کول یعنې ډېر وړه چې هغه مې یاد کړ خو بیا ورسره لاغې نه چې ترې مې یاد کړه چې ترې مې ولې بډای ما مې یاد کړه مې ور سره کاوه خو لا تر اوسه پورې زه کدي کله کار کوم ټول سره زه یو جسم یا مغه چترې کوم یا مغه غاټی کوم
ډېر مننه سمایا جانې تاسو تر سره زما بل زکون کې را سره له خوښ نو وصل دی تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلی په پیل کې له تاسو یو مچی عمر دې څومره ده څوم ټولګي کې
او ډېر خوشاله شو چې تاسو ما ته وخت راکړو عمر مې سپړل سکلان دی
او څوم ټولګي کې
لسان ټولګي کې يم
ته دا کدار ته وای چې د ورځې له خوا کار کوي کله شپې له خوا کار کوي خوانځي ته څو بجې زی د ورځې کارونه څنګه تنظیم کړی دي
او اول ګیس خو پلور ته کو نه تا وسام پنچرای دی کو نه دی اینا بعد بیا مصبحین ټیم ته مختاب د مصبحین ته ځان دورس بجې
او په ټول ورځ کې چې دا سهار نه کار کوي مسبخین د خوانځي ته ځي شپې مطالعه ډیره کوي کنه دغه کوي کور کارونه کې هلته مصرفي
او مطالعه هم کوم کور سرپرستی هم کور کارونه مستوي
کوم هغه معلومات چې زموږ خبري الساسي پر را لګلی وو ساسي نورونه کوم برخه چې تاسو یادونه وکړه په دې کې له تاسو سره کار کوي کورنۍ کې څوک آسان یست یو په دغه شپږ کلنې عمر کې د سرپرستی در تر غاړې ده څومره د مسولیت احساس لري هر ورځ ساره پاتسيږي په دې فکر کوي چې کورنۍ ته به مثلا خور ته ورور ته مور ته به ته کالی برابرې خوراکي مواد به کور ته راوړي دا څومره دروند بار وي
او خو موږ اول کې چې پلار دکان ته لاړ شي وخت یې نه بد دي چې زه ورسم او کار یې سره وکړ هم پلار زیب ته دومره خپل خرڅه غټي
پنځه او او خپل څومره سار کې چې را پاتسيږي دا احساس در سره وی چې ولاد دې ټول کور مسولیت تاته در ترغاړي د تبا ډیر کار وکړي اره ورس
دا خو موږ نه خبرم ډیر بوج زکه دا یو مسولیت دی چې سر ته وسوي.
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم را سره پات شي نور ملمانه به امروز سره واخلو. ډاکټر صاحب که تاسو ته راشم تاسو د سمې خبرې مو اوریدلې او د شیر احمد خبرې مو هم اوریدلې. په دغه سن کې لکه په نور نړۍ کې خو ماشومانو ته عموما چې کله ښوونځي ته ځي تفریح ورته برابرېږي، بېلابېل پروګرامونه د دوی د ذهني ودې لپاره برابرېږي، او هغوی چې لکه دغه نوې ځواني عمر کې وي، شیر احمد چې د 14-16 کلونو ترمنځ وي، دوی په ښوونځي کې ډېر تمرکز په دې وي چې زده کړې وکړي. په افغانستان کې کله چې ماشوم باندې دغه ډول بار راځي، دوی ته پاینده کې دا د دې سبب کېږي چې دوی قوي اوسي که نه د دغه مسؤلیتونو تر بار لاندې دوی ضعیفه پاتې کېږي؟
د ماشوم لپاره دوه مهم عنصر دي چې د هغوی رشد څومره چې خدای دوی ته استعداد ورکړی دي په طبیعي شکل باندې وسي، او دوی په ژوند کې خپل هغه تخصص ځای دغه ساسي د سټډیو ژغ زما سره وصل دی، زما په خبرو کې برخمن ووسی چې دوی ورته اړتیا لري. په تعصب سره دغسې ماشومان لکه بشیر احمد یا لکه سمیا دا هغه څوک دي چې په رواني لحاظ باندې دوی تر فشار لاندې دي. کوم وخت چې تاسو یو 14 کلن ځوان ویني چې هغه خپل د کور نفقه پر غاړه لري، هغه خپل ټول تمرکز زده کړو ته او یا خپل راتلونکي ته نشي کولی، ځکه چې دی د کورنۍ مکلفیت په دغه سیستم کې پر غاړه باندې اخلي چې نه باید اخیستی وای. یا لکه سمیه چې اوس په کور کې ناسته ده، په رواني لحاظ باندې د دې لپاره ډېره ستونزمنه ده چې دا د هغې ښوونځي دروازه تړلې ویني کلي ته چې دا شپږم سنف پورې ورغلی وو. موږ په خپل وروستي سفر کې د قرآن عظیم الشان روی ونیولی، د طالب چارواکو مشرانو ته ورته هم وویلې چې د اسلام خلاف، د بشریت خلاف، د افغانیت خلاف دغسې یوه پرېکړه لطفا واخلئ، د ماشومانو د نجونو دروازې خلاصې کړئ، دا بدنامي، دا تور داغ مه پر اسلام باندې او مه پر افغانیت باندې پرېږدئ. زموږ سره ډېرو مشرانو وعده وکوله په جدي توګه باندې، په اخلاصمندانۍ باندې خبرې راسره وکړلې. زما د یو افغان په صفت هیله دا ده چې په ډېر نژدې راتلونکي کې هغه چا چې دغه فرمان ورکړی دی بېرته دغه فرمان اصلاح کړي، د یو شرعي اسلامي افغاني چاپېریال په رامنځته کولو سره زموږ د لوڼو پر مخ باندې د مکتب دروازې خلاصې کړي. په غیر له دې څخه افغان ماشوم دردمند دی، یو خو د 14 کلن جګړې څخه دی، د 15-16 کلنې غمیزې څخه دی، بل بیا دغه وروستۍ پرېکړه چې د درو میلیونو ماشومانو په وړاندې باندې ده، واقعا چې د افغان ماشومانو دپاره په نړۍ کې په 21مه پېړۍ کې دا د زغم وړ نه ده. او د دې ټولو مسؤلین اغلی سیال تاسو پوهېږئ چې د دغه ټولو مسؤلیت پلرونو ته راګرځي، په کومه کچه باندې مندو ته راګرځي. دا پلرونه دي چې جګړې شروع کوي، دا پلرونه دي چې فرمانونه ورکوي ښوونځي تړي، دا پلرونه دي چې زوی مجبوره کوي چې ولاړ شي داسې څه وکوي چې نه باید په دغه سینو سال کې وکوي. ځکه ستاسو خپرونه به نن ځکه په زړه پورې وي چې د درېمې نړۍ د افغانستان د هغه جملې څخه د ماشومانو دپاره د هغه چاپېریال رامنځته کول، دا د مشرانو خصوصا هغه څوک چې په سیاست کې دي، دا خدي سیاست کوي، د افغانستان د اقتصاد مسؤلین دي، د هغوی
افغانستان ماشومان تعداد ډیر زیات وی، او کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې کله ماشومان راشي هغوی دا وایي چې خدای شته ساتي یو لوی بشي، په دې برخه کې څومره توجه پکار ده چې کورنۍ مور او پلار پام وکړي کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي، د هغې ټول مسؤلیت واخلي، لمغه یو میاشتنی نه تر 14 کلنۍ پورې چې دا ماشوم ده، په دې برخه کې کورنۍ ولې پام نه کوي چې هر ماشوم چې راځي هغه خپل حق لري، خپل حقوق لري؟
په نړۍ کې دوه سیستم موجود دي. یو هغه کنټرول شوي سیستمونه دي چې د ماشومانو د زیږېدو لپاره پروګرامونه لري. چین یې په نړیواله کچه یوه بیلګه ده. دومه هغه د چین په نړیواله کچه باندې هیوادونه د ماشوم د حمایت لپاره یو پروګرام لري. په افغانستان کې متاسفانه چې دغه دواړه حضور نه لري. تاسو په دې وروستیو کې لیدلی چې په روزګان کې د یو چا دو پنځوس ماشومان دي او دوی هیڅ نوع کار او عاید نه لري. یعنی تاسو د دو پنځوس ماشومانو د یوې شپې د ډوډۍ سرشته کول فکر وکړئ څه دي. دا ماشومان سوی ته راځي دي، دا ماشومان د زده کړو څخه محروم دي، دا ماشومان د سالم چاپیریال څخه محروم دي. ځکه نو پکار ده چې د دې ترڅنګ چې د ماشوم د ژوند د اقتصاد لپاره توجه وسي، د کورنۍ د تنظیم لپاره دغسې پالیسۍ او سیاستونه جوړ شي چې هغه کورنۍ چې امکانات نه لري د ډېرو ماشومانو د زیږېدو مخنیوی وسي. متاسفانه اوس په افغانستان کې دغسې پالیسۍ نشته ده او دا د افغانانو دپاره، خصوصا د ماشومانو دپاره، په راتلونکي کې کېدای شي چې بدې پایلې ولري.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. بل معلومات ته به ورشو. د حمل خوست نه راسره امین الله دی. امین الله د شپې له خوا چوکیداری کوي او د ورځې خوندي ته ځي. امین الله، ستړی مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. ولا ته وایي چې څوم ټولګي کې عمر دې څومره ده؟
سلامونه تاسو ته، د دې رادیو ټول اوریدونکو ته. زه په لسم ټولګي کې زده کړې کوم. عمر مې څه کم شپږ کلن دی.
امین الله، څنګه چې موږ خبر شو تاسو شپې له خوا چوکیداری کوئ، کله چې د شپې له خوا کار کوئ ټوله شپه ویخی، د ورځې ښوونځي کې بیا څنګه خوب نه درځي؟
دا چې زه ما سره داسې کې یو ملګری دا چې زه ختمان دومره کېږي، یعنی خوب درځي، خو بیا هم چې د ورځې دومره ښوونځي کې چې د ښوونځي څخه راشو موږ دومره لږ ورته یا دمغه کوو، یعنی ځان ته کوو یا خوب کوو. نو دا چې زه د ورځې مکتب تعقیبومه، کورسونه تعقیبومه، د شپې مالی زه چوکیداری کوم. دا چې زما د کور اقتصاد مشکل دي، زه خپل د درسونو سره ډېره علاقه لرم خو بیا هم زه درسونه نه پرېږدم. خو څو چې زما باندې کومه ستونزه وي، زه هم درسونو ته ادامه ورکوم.
امین الله، کورنۍ سرپرستي در سره غاړې ده او کورنۍ کې څو کسان یستئ؟
دا چې کورنۍ کې موږ لس یولس نفره یو. دا چې زما خوندې دي، مور مې ده، دوه مې ورونه دي وړه دي، مانا پلار مې بوډا ده، هغه د کار نه ده. نو زموږ مخکې هم وضعیت ډېر خراب و. مخکې مې پلار دا چې تعلیم نه لري، هغه مخکې د لاس کاروبار کوه، نیتیږي لړوالي ورونه دي، هغه هم جملي مشکلات لري. ما هم خپل یعنی دا چې دا چې ماته یو زمينه مته دا چې دی ورځ درسونه وایم، کورسونه تعقیبوم، هیڅ چوکیداری کوم. دا زما لپاره ډېر د ویاړ خبره ده. زه غواړم چې یو ښه مقام ته لاس واچوم، یعنی ښه مقام ترلاسه کړم، زه د خپل پلار او د تر پورته کړم.
امین الله، تا یادونه وکړه چې کور کې خویندې ورونه هم لري. د دې کورنۍ مشر ته، یعنی خویندې ورونه کې مشر تاسو یاستئ؟
بله.
مالې د کور مشرته، یعنی خويند ورونه کې ټول له مشرته؟
او بالکل نه، خويند ما نه مشران شته دي. خو زه هم دا چې خويند دې بیا کورونه نه دي، دا چې زه د پلار مشر دوی مې نه دي، لمته خويند مشران شته دي. او نه شپول چې د کور نه پکا پر کې، زه د کور نه پکا هم پر کوم خپل درسونه مایا.
په دې اړه کراته وای دا چې خویند تم باید رسیدګي او کې ورونو تم باید ته پام وکړي، مور پلار مسولیت هم در تر غاړه دی. څنګه د شپې چې کله ویده کیږي په دې فکر کې چې باید کم مسلک وای چې عاید دې ډیر اوسي، پیسې دې په جیب کې اوسي، خورو د مسولیت واخلې؟
تکرار کړه خبر.
امین الله، فکر کوم چې زموږ پاړي کې یو څه ستونزه ده. کله کې موقعیت ته تغیر ورکړي، ته به وکولای شي چې زماغه په سمه توګه باندې واوري، بیرته به تاسو راوګرځم. په دې اړه بیا چې څومره د مسؤلیت احساس تاسو سره وي، څومره تشویش در سره وي، په دې اړه به وروسته تاسو پوښتو. سمه یې تاسو ته راځم. اوس چې په کور باندې ناسته یې، چیرته نه ځي، یوازې هماغه د کور کارونه دي او خویندو سره مصروفه یې، ستاسو په کور کې اتمه نورې خویندې بدې مې، ورونه بدې مې، د کورنۍ سرپرستي چا ته ور تر غاړې ده؟ او کله چې ته نشې کولی لکه بهر ووځې زده کړې وکړې، دا دې څومره نا امیده کوي چې ته نشې کولی په خپل پښو ودرېږې؟ زموږ
د کور سرپرستي خو زیاتره مې د پلار په لاس کې ده، ځکه پلار مې د کور سرپرست دی. سوزی و خور لرم و دو رو نه یعنی دو خویند و دو روی بیمونگه خو سرپرستی می ده پلار پنس که ده کلا چه زر نستم خالی لپوری بانده و زند یرو نمی کولی چه نورا لکن کولی چه نوری مرده اینجو نت کولی چه خوزا زیاده را دی کنتره احساس کن ایت امید می لده دنیا ده بیخی ختم سوایم چه زده باید دی دنیا که بیخی بین خو کلا کلا وایم چه شاید پامده کن خیر شاید خدای را تا پامده کن خیر نو اما دا احساس می دیر بادی پا بی وقتی زده کولی چه اما او رو نکولی چه بانی وزی نورا لکن کولی چه بانی وزی نوری وڑی انجو نکولی چه بانی وزی خوزو والی نسو موطله منگا مکتب تو اجازه نلرو چه لرسو خوالکان لری والی لکن پا اسلام که دیر اجازه لری انجو نیما مغم را لری خو کچیر تای طالبان منو منی نمان میلی سو کولی سر واغذی لو
مننه سمه جان بیر ستر اگرزم ډاکټر صاحب کتا ستر شما دغه احساس چې الکان به همیشه مسولیت احساس وکي د ټول بار ورتر غاړي وي د ټول بارونه باید د کورنۍ هغه پورته کی کغه د کورنۍ مشر زوی وي یا داسې یو کس وي چې هغه په کور کې کار کوي کومره هر څومره فرق نه کوي خو زیاتره وخت الکان ته دغه درون مسولیت ورتر غاړي بل طرف انجونی بیا د چینشي کولای کار وکړي له کور نه وځي زده کړې وکړي دوی همیشه د ناهیلۍ او محرومۍ احساس کوي دغه ډول حالتونه په روحي او رواني لحاظ کې تیر شو راشو په ټولنه کې څومره عقدې زیږوي
په اوس کې خو کوم پرېکړې چې سوی ده دا د 1990 کال د ماشوم د کانوانسیون د 23مې مادې سره کاملا په اختلاف کې پرېکړه ده دوا برخی دواړي د غندلو وړ دي او هیله ده چې د افغانستان اسلامي امارت دې ته په جدي توګه باندې رسیدګي وکړي لومړی دا چې دا پریکړه تبعیض دی جنسي تبعیض دی نجلۍ انجلۍ نسي کولای ښوونځي ته لاړ شي ولې ورور یې یا ځوان کولای شي هلک کولای شي دوم دا چې داسې یوه پریکړه چې په هغه باندې په میلیونونو انسانان د خپل حق څخه هغه حق چې هم قرآن ورکړی دی هم د بشر حقوق ورکړی دی هم موږ په تاریخ کې درلودلی دی د هغه څخه محرومیږي ځکه نو دا د ټولنې پر اقتصاد باندې چې د کورنۍ اقتصاد د ټولنې د اقتصاد بنسټ شي پر هغه باندې تاثیر کوي تاسو په متمدنو هیوادونو کې حتی په دغه نږدې زموږ په ګاونډي هیوادونو کې وګورئ چې د کورنۍ عاید راوړونکي د کور مشران دي دا مشران که چیرې رو پلار دی دا مشران که خور و رور دی او دا که نور توک دی دا کورنه اقتصاد دا دوی پا کار بندی دا دوی پا عاید بندی تقویه کیش بالاخره دا کورنه الور عاید دا کورنه دا پار مالیه ور کمی تکس ور کمی ترسون پلیش کنه نه مش متاسفانه چه دا بخشم فرش کرده دی مش دا وست دا پار پا حقیقت که دا دو درو نسلونو دا پار دا سی فزار همان سکره دا چه مش با هواد که دودی خواره دیر لرو خود دودی پیدا کون که نفقه رسون که با کم لرو امین الله یا و بیلگه امین لا دا جون مجبوریت چې د کورنۍ د یولو سفر زو ته شاباس وایم افن دي پر دغه اولاد دی خدای دې هر چاته د امین لا غوږی اولاد ورته ورکړي مګر دا مه نه وای چې امین الله تر اتلس کلنۍ پورې د کار حق نه لري چې وکړي دی باید په افغانستان کې نه بلکې په هر ځای کې چې وي دی باید د زده کړو لپاره هغه چاپېریال هغه امکانات ولري چې متاسفانه دی نه لري ځکه نو دغه اووه څلوېښت کلنې جګړې زموږ څخه نه یوازې دا چې نور امکانات اخیستي دي بلکې زموږ په کورنیو کې د اقتصادي ستونزو ترمنځ داسې ستونزې را زېږولي دي چې موږ نسو کولی چې بې له تبعیض څخه د ټولنې د کورنۍ ټولو غړو ته او یا د ټولنې ټولو غړو ته مساوي شرایط برابر کړو تر څو چې هغوی په ټولنه کې منظم اقتصادی فعالیت ولری تر څو چې وکولای شي هم خپل بسیاینه هم د کورنۍ او هم د ټولنې بسیاینه ته مرسته وکړي
مننه ډاکټر صاحب وربه شو شیر احمد ته شیر احمد کته سره ته وای دغه کوم کار چې تاسو کوي پلار سره ورونو سره څومره ستونزمن دی او عاید څومره دی یعنی د ورځې څور په ګټه تاسو په دی کې
خپل د ورځې خپل مصرف پر کوښښ لاندې اوس چې موږ ګیس کار ته لاړ شو مخامه پورې موږ د کور خرچه پر کوښښ شو او کور ته دمره نفقه په ګټای شو
بیا د مکتب
ګرون دا کار په ګرون دی
د مکتب درسونه بیا څه وخت کې وای ځکه چې ټول ورځ کار کوي ښوونځي ته ځي کورسونه ته ځي بیا شپې دومره وخت پیدا کولای شي چې ته درس وای
او هو چې موږ په هینټینګ کې مکتب ته لاړ شو مینه بعد بیا ساسی
پسند کی کسان لکه ټولګیوال دی ستا همسنه کسان چې نږدې شپاړس کاله یا ولس کاله عمر لري دوی ستا په څیر باندې کار کوي کنه دوی هغه یوازې زده کړو ته وخت ورکړی دی یعنی داسې کسان هم در سره شته چې هغوی کارونه کوي او یوازې زده کړو ته یې پام وي
خالی مطالعه وکړي او پلار کاروبار جوړ وي او داسې کسان شته چې نیمه ورځ کار کوي نیمه ورځ مکتب ته راځي او مطالعه کوي
د کوم یو شمېر ډېر د هغوی چې پلارونه یې کاروبار یې ښه ده که هغوی چې ستاسې په څېر باندې کار باید وکړي
داسې ډېر شته چې موږ په شان کار وکړي نیمه ورځ کار کوي نیمه ورځ بیا مکتب ته ځي
په دې اړه مکر ته ووایي شیر احمد کله چې ګوري کار کوي د ورځې له خوا نه هم ښوونځی هم کار د شپې له خوا بیا هم باید مطالعه وکړي هم باید هغه خپل خوب پوره کړي هیلې دې داسې درته ښکاري چې وبه کولی شي پوره به یې کړي ورته به ورسېږي او څه هیله لرې
انشاءالله زه هر وخت پوره کوشش کوم چې هیلې مې پوره شي ځکه دا مونږ امید دی چې ښه کور وکړم او ښه درس ووایم
غواړې څه کار شي آینده کې
غواړم چې یو ښه انجینر شم او ډاکټر شم خو دا مرمان ده
ډېره مننه په دې هیله چې تاسو یې وکولی شئ په آینده کې کومه هیله چې لرئ غواړئ انجینر شئ دې ته ورسیږئ موږ هیله مند یو چې د شیر احمد په څیر باندې نور هم ماشومان کومې هیلې چې لري دوی خپلو هیلو ته ورسیږي کور دې ودان شیر احمد له تاسو سره به خدای پاماني وکړو نور ماشومان چې په تمه دي هغوی ته به بیا زنګونه ووهو اسمیه جانې له تا نه په وروستیو کې اورم چې ستا هیله څه ده که چېرته ښوونځي پرانستل شي بېرته وکولی شي ښوونځي ته لاړه شي غواړي څه کار شي آینده کې
زه خو غواړم چې کله ښوونځي بېرته شروع شي غواړم چې په کابل ښار کې شروع کړم خپل طب شروع کړم یا هم یو چا انجینر سم یم یوه ښه معلمه سم
ډېره زیاته مننه اسمای جانې ستاسو ټولو د هیلو د پوره کېدو افغانستان ته د خدمت کولو په هیله یو ډاکټر صاحب دغه ډول هیلې خوبونه ماشومان په همدغه لومړیو کلونو کې چې کله ښوونځي ته ځي ویني په اړه فکر کوي او کله کله ځینې ماشومان تصمیمونه هم په دې برخه کې نیسي په ماشومتوب کې د کورنۍ لخوا د ماشومانو هیلو ته پام کول هغوی سره دغه خبرو ته غوږ نیول او بلاخره هغوی ته اجازه ورکول څه چې خوښیږي د هغې انتخاب څومره ضرور دی
په ټولو نړیوالو ټولنو کې هغه ستر شخصیتونه چې تاسو یې وینئ چې هغه په سیاست اقتصاد نورو برخو کې پرمختګونه کړي دي د هغوی کورنۍ چاپیریال تل یو آزاد او د سالم محیط څخه برخوردار وي ځکه نو ماشوم په حقیقت کې د شخصیت جوړونې پروسه د وکلنۍ څخه یا د ښوونځي د لومړي کال څخه شروع کوي چې په دې کې دوه محیطه ډېر مهم دي کورنۍ یا ټولنیز محیط او ښوونځي دغه دواړه محیطه که ماشوم ته آماده سي د افغانستان ماشومان الحمدلله تاسو وینئ په نوره نړۍ کې چې فوق العاده بااستعداده دي کولی شي هغه څه وکوي چې د نړۍ نور ماشومان یې کولی شي یو څه چې دغه ستاسو په خبرونه کې غواړم هغه سیال یو ته اشاره ولرم هغه دا دي چې په افغانستان کې شرایط الحمدلله چې مثبت تغییر هم کړی دی تاسو په پښتونخوا کې د یو ماشوم پر مخ باندې د سفیرې خبره په یو مشاعره کې ولیدل چې څومره انسانانو ورته عکس العمل وښودل او هغه څوک چې دا کار یې کړی و هغه یې دې ته مجبور کړی چې بخښنه وغواړي بیا دا ونه کړي تاسو دوی ونی مخکې په قندهار کې د یو ماشوم د سفیرې خبره ولیدله چې هغه باندې عکس العمل څه وسول چې یوې موسسې د هغه دپاره د هغه د ټول ژوند د تحصیل سکالرشپ ورته ورکړی دغه ستاسو نن خبرونه په حقیقت کې د دغه سي پروسې د ماشوم د حق د دفاع د پروسې یو برخه ده پر موږ افغانانو باندې حق دی زه سمیته دا په اطمینان سره وایم سم چې موږ هر افغان ستا د حق د غوښتنو لپاره د هر جابر او د هر مسؤول د ګریوان تر لاسه رسولو ته هڅه کړې ده موږ په خپلو مصارفو باندې جرګګۍ ولاړو د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو سره مو ولیدل دوی موږ ته وعده راکړې ده چې دوی به دا کار په ژر وخت کې کوي او د خپل مشر سره موږ مشر ته وړاندیزونه لیږلي دي ولا هم منتظر یو چې ورته خپل ورته ووایي چې ښاغلی شیخه د قران عظیم الشان روی ته وګوره ته د دې وطن مسؤول یې تا داسې پریکړه کړې ده چې په هغه باندې درې خپل اولادونه شپه ورځ په جړاک شنه ولیدي بنا زموږ مبارزه د دغه حق تر لاسه کولو د لپاره چې په حقیقت کې پروانی لحاظ باندې په حقوقي لحاظ باندې د دوی د لپاره د حق په توګه باندې منل شوی یو نورم دی د دې د لپاره به تلاش جریان لري. هیله ده چې په ډیر ژر کې موږ وکولای شو چې د خپلو لوڼو پر مخ باندې هم د ښوونځیو دروازې په افغانستان کې خلاص کړو. افغان ماشوم هم دغسې لکه د نړۍ بل ماشوم وکولای شي چې د ټولو حقوق څخه برخمن شي کوم چې خالق جلال دوی ته ورکړي دي او بشري او نړیوالو قوانینو دوی ته ورکړي.
ډاکټر صاحب که په دې مرته وایست اوس خو د طالبانو حکومت دغه بندیز پر افغان نجونو وضع کړی چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي لوم ټولګي پورته شپږم ټولګي پورته. له دې سربیره په کورنیو کې یو توپیري چلند د هلک او نجلۍ ماشومې ترمنځ کیږي، دا څومره اغېز کوي د نجلۍ په روزنه کې او د هلک په روزنه کې؟
د تمیز په وړاندې باندې خالق جلال مسلمان ته امر کړی دی چې دا کار دې نه کوي. حتی په ځینو مواردو کې لور ته مور ته مقام ډېر لوړ شول شوی دی. کوم وخت چې تاسو په پنځه وخته لمانځه کې دعا کوئ، تاسو د خدای زوالجلال ته هغه لومړنی نوم چې اخلي هغه مور ده. بناءً په کورنۍ کې زما په پلرونو باندې ژار دی چې تبعیض مه کوئ او که ناز ورکوئ د ناز دپاره لومړنۍ لور ده. هغه څوک چې په راتلونکي کې مور ده تا غوندې یو څوک زیږوي هغه روزي او ټولنې ته یې تقدیموي. بیا خصوصا دغسې تبعیضونه چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې یوه نجلۍ په کور کې د محرومیت احساس کوي دا وینه وي. په افغانستان کې البته چې باید وویل چې ډېر سرګرات راغلي دي. موږ د ځینو مسؤلینو سره چې ولیدله د ښځو د مهر موضوع دوی مهار کړی ده. د ښځو په بدی کې ورکول دوی مهار کړی دي. د ښځو لپاره هغه کردار چې په کلو کلیوالي سیمو کې دوی کړی دي، ولې زموږ پر دوی باندې راځي چې تاسو د ښځو لپاره ټول هغه حقوق چې نور و پنځوس اسلامي هیوادونه یې لري په هغوی کې ستنې د هغوی لپاره اقدام وکړئ او ښځو د ټولنې مساوي حقوق غړی وګڼئ. مساوي حقوق په دې معنا نه چې پر دې ښځې باندې هم هغه بوج چې پر نارینه دي وي. دا طبیعي ده چې د ښځې او د نر ترمنځ توپیر شته دی، مګر هغه حقوق چې نری لري د زده کړې په عقل باندې د کار په عقل باندې هغه کې هیڅ توپیر نشته دی، باید ورته ورکول شي او ژر ورکول شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. وربشو امین الله ته. امین الله، که ستاسو کې وسمه وي مخکې له تاسو زما پوښتنه دا و چې د چې د کورنۍ مسولیت تاته په غاړه ده، ته ټولو لپاره ګټه کوي او د ټول کور نفقه باید ته برابره کړي، څومره د مسولیت احساس کوي؟ څومره فکر کوي چې په تا فشار ډېر زیات ده او ته باید هره ورځ ډېر کار وکړي؟
مننه دا که درته وایم چې ډېر غټ مسولیت ده. دیولاسو کسو نه پکا غټل بیا هم زما تر حال مې ډیر نه ده. زه کوشش کوم ډیر دې سره پنګ ز کوشش نه هم تکيبم چې ترڅو زه یو ځای ته ځانور سم. اما که درته وایم چې ما ډیر لکه زما خویند در سره ډیر لکه لري خو متاسفانه چې د جنین جون مکتبونه بند دي. زه کوشش کوم چې رتلون کې زما د خوند یعنی د مور او پلار ارمانونه زه پخپله پر کوم په یوازې توګه او دا چې زه د کوم مسلیت په غاړه لرم ان شاء الله زه امید لرم چې نور کوم زه پر تلون کې یو هم مقام تر رسیدم د مور او پلار د خوند ارمانونه زه پخپله پر کوم.
او امین الله، دا چې کله ته د خوند په اړه فکر کوي، په دې اړه فکر کوي چې ته باید وکولای شي دا غوی هیلې پوره کړي، یا د خور یو غوښتنه وي یا د مور پلار یو غوښتنه وي، تل په همدې فکر چې هغه ته کار وکړي، کله بیا د ځان په اړه فکر کوي چې مثلا زه څه غواړم، په دې بیا کله فکر کړی؟
اول نه دا چې زه خپل کله درسونه زما ماته خپل خور یعنی خپل خوند مرته دریږي چې زما ماته لکه در سره مینه لري. او دا چې زه ډیره لکه در سره لرم متاسفانه چې زموږ د اقتصادي مشکلات دي، او زه بیا هم نه امید کېږم نه خپل کوشش کوم چې تر څو خپل د کور ته نه په کم وګټم خپل درسونه مو وایم دوام ورکړم خپل درسونه ته.
غواړم آینده کې څه کار شي؟
زه غواړم په آینده کې یو ښه انجینر شم، ځکه چې ما پلار هم د انجینرۍ کارونه ډېر خوښول. زه غواړم چې خپل پلار ارمانونه پوره کړم تر څو زه یو ښه انجینر شم.
او امین الله، په لرو پرتو ولایتونو کې لکه خوست غوندې ولایت کې خو دا لکه چې له پنځلسو شپاړسو نه ورپورته شي بیا کورنۍ ورته د واده غم خوري، په دې خو درسره کورنۍ خبرې نه کوي؟
نه دا چې د واده خبرې خو ډېر شاته دي. زه غواړم چې راتلونکي یو ښه مقام ته ځان ورسوم، بیا به ګورو. دا چې موږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده، خو دا چې موږ د کور نه په کم سمه نشو پته کوله نو دا خبره خو بیا ډېره لري ده.
ډېره مننه کور ودان په دې هیله چې ته وکولی شي په آینده کې یو تکړه انجینر شي، افغانستان ته خدمت وکړي. کور دې ودان چې راغلی او پروګرام کې در سره خبرې وکړي، تا سره به خدای په مانی وکړو. زموږ بل میلمه له کندهاره روهیت را سره وصل دی. روهیت دیارلس کلن دی او له دپو پوښتو چې په څوم ټولګي کې ده. روهیت ستړی مشه پروګرام ته، دا راته وایي چې په څوم ټولګي کې
مننه سیاق وقتی ساسو د همکاری ټیم څخه او هغه ماشومان چې ما ژغ اوري د هغه څخه د هغه هغه ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. سیاق وقتی ز د په ووم سین او مالی ټولګي کې ما د بنرسته اکاډمي.
روحي جانه کدا راته وایي یوازې درس وایي او کنه په څنګ کې ورسره هغه د شوخ ماشومان غندې لوبم ډېرې کوي او شوخیم ډېرې کوي؟
سیاق ورکی قدر توه ما چې داس هم وخت کوم او لوبد هم در د وخت کوم کثیر موږ ډیر درس وای نو بیا پر موږ فشار زی نو نس کولای چې موږ درس وای نو لوبد هم وخت کوم او خپل کوم درس دی هغه هم ډیر وخت کوم.
کوم لوبد ډیر خوخیږي، کوم لوبه خ کولای شي او په خوندې کې په کوم مضمون کې ډیر تکړه؟
لوبی خو می د کرکټ لوبی سره ډیر علاقه لرم او په شونځي کې می د ټولو کتابو سره زیات علاقه ده او زیات علاقه لرم هغه د پښتو ژبې سره زیات علاقه لرم.
روحي جانه په دې اړه مرته وایې کور کې خويند لري ستا مشران کشران دي او ورونه در سره هم سنه څوک شته؟
بله و خور خو یوادم لرم نور تر ما څلور دانې مشران ورونسته او درما یو کوچنی خور دا یو کوچنی ورور.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم نوري خوږی خبرې به دي هم واورو. ډاکټر صاحب تاسو ته راځم دغه د مسولیت اخیستل په کورنۍ کې او کار کول کاغه الکانو ته وی کنجونه ته وی خو خو خزو کار کولای شو یا جنو کار کولای شو کورنۍ مسولیت بیا نارینه سره پورته کوو اوس دغه ټول بار نارینه ته ورتر غاړه ده. په ځنګړې توګه لکه مخکې امین الله ویلی، شیر احمد ویلی چې دوی په داسې سن کې دي چې باید زده کړې وکړي خو دوی کار کوي. دغه ماشومان څومره لز زده کړو پاتې کیدلای شي او په فزیکی لحاظ په دوی څه تاثیر کولای شي؟
د ماشوم د فار د ډېر سمزمنه ده چې د کورنۍ د دې پښتنې سره مخ دي چې آیا د دومره پیسې د ورځې د کار په جریان کې ګټلې دي چې د شپې خپل د کورنۍ د فار د خوراک او د تشاک کفایت وکړي کنه. دا پرښتنه توګه باندې د ماشوم پر رواني د ماشوم پر راتلونکي باندې د پر زده کړو باندې منفي تاثیر کوي. متاسفانه چې افغانستان د جګړو او بلاخره د دغې وروستۍ منفي کشمکشونو په نتیجه کې داسې یو هېواد دی چې هر وګړی متضرر شوی دی خو د ټولنې دغسې بېنوا قشر لکه ماشومان لکه متقاعدین دا ډېر متضرر شوي دي. مګر یوه خبره چې زما دپاره ډېره هیله بښونکې وه هغه دا وه ده چې په افغانستان کې نه د نجونو زده کړې درول شوي دي، نه د ارکانو زده کړې درول شوي دي، نه د عصري علومو دروازه چا تړلې ده. په کابل کې په نورو ښارونو کې چې موږ ورته ومولیدله ماشومان په ټوله لیوالتیا سره کورسونو ته تلله، مستقل درسونه ویل، آنلاین مرستې ترلاسه کولې. بناً دغه پروسه په حقیقت کې ولاړه نه ده، ولې دا چې دولت حکومت په دې کې منفي پرېکړه کړې ده د یو برخې په اړوند باندې. هیله ده چې په ډېر نږدې راتلونکي کې دا هیلې دغه ستونزه حل شي او ټول ماشومان د هغه سالم چاپېریال څښتنان شي چې دوی باید وي. اقتصادي ستونزې په افغانستان کې شته دي، مګر افغانستان داسې یو بډای هېواد دی چې کېدای شي په لس کاله کې موږ نور د ماشوم د کار دپاره اړتیا ونه لرو، په دې شرط باندې چې زموږ اقتصادي سیاست مثبت مخې ته ولاړ شي لکه دا اوس دوی پروژه چې تر کار لاندې دي هغه وکارول شي. په ټوله نړۍ کې تاسو وینئ موږ په اروپا کې بے بزاته انسانانو ته مرستې ورکول کېږي، د ټولنې یوه برخه کار کوي، مالیه ورکوي، د ټولنې بے بزاته ته هغه جملې څخه ماشومانو ته ورکوي. د ماشومانو د مرستې پروسه د تولد د ورځې څخه شروع کېږي. په افغانستان کې په کار ده چې نننی چارواکي دا فکر وکړي چې هغه قانون هغه سروتونه چې خالق جلال موږ سره کړی دي دا نه باید په نن یې شو اشرت باندې د چارواکو او یا د نورو مسرسي در راتون کې نسلونو لپاره باید یو فن خلاصي پاره سرمایه گذاری وشي چې راتون کې ماشوم د کار لپاره اړتیا ونه لري بلکې د همدغه فوز خدوی ته ماشوم ورکول شي حق یې ورکول شي تر څو چې دوی د سالمې روزنې په نتیجه کې بیا ټولنې ته بیرته هغه څه ورته ورکړي چې ده ترلاسه کړي دي. زه تاسې څوک یم چې د شهید داود خان په وخت کې نه بیسه ویلې ده بیا د کابل پوهنتون ته راغلی یم. تاسو فکر وکړئ چې په دیارلس سوه درې پنځوس څلور پنځوس پنځه پنځوس کې زه د زراعت لیسې ته هلمند ته د خپل پلرني ولایت ختلم چې تقریبا اته څلوېښت ساعته د موټر لاروله. زما د دواړو طرفونو د ترانسپورت مصرف د لارې مصرف نهه میاشتې ماته درې وخته ډوډۍ مفت اوسېدو ځای کتاب قلم حکومت راکولی. شهید داود خان دې روح شاد دی، هغه په خپله بودیجه باندې دا کار کولی شي. که نن سالم اقتصادي سیاست رامخته شي موږ دغه ماشومان ټول کولی شو چې سبت یې که ورته ووایي چې ته چې کار ته اړتیا لرې څونې ګټې یې کامل الله د ورځې پنځه سوه ګټې حکومت کولی شي ده ته زر ورته ورکړي، ورته ووایي چې دغه زر د ورځې در واخله د کور نفقه دې وکوه، مګر خپل درس ته ورسه، مدرسې ته ورسه، زده کړه وکوه، کار مه کوه. بل کار په فزیکي لحاظ باندې د ماشومانو دپاره دردونکی دی، هغه ماشوم چې ډېر فزیکي کار وجود سالم روزنه په سالم چاپیریال پورې اړه لري. زه د دغسې ماشومانو لکه روحي چې خبرې وکولې آفرین ورته وایم، شاباس ورته وایم. ما د ده په خبرو کې د حبیبي د رشاد د بینوا د جهاني هغه غږ واورېدلی چې دغه خلک په راتلونکي کې د هغو خلکو پر لار باندې ځي. د لغمان یو ماشوم به حتما لکه د الفت غوندې دغسې یو شخصیت ځینې جوړېږي. د خوست یو ماشوم به حتما د پوهاند روحي غوندې یو څوک ځینې جوړېږي. د یو بل محیط ماشوم به د بلخ محیط به د لکه د محمد بلخ بلخي غوندې داسې یو څوک جوړېږي. مګر د دې دپاره تر ټولو لوی مسؤلیت د کورنۍ او د حکومت دی. زموږ د حکومت په سیاستونو کې ځینې مثبت شیان شته دي، ولې هم ډېرې نیمګړتیاوې شته دي چې هغه ته باید په جدي توګه باندې توجه ورته وکوي. مهاجرتونه یو بل دغه دي. تاسو فکر وکوئ چې په کال کې درې لکه او دېرش زره ماشومان زندانونو ته لویږي. دا هغه ماشومان دي چې کورنۍ یې مهاجرت کوي او یا دوی خپله مهاجرت ته مجبوره کېږي. په کال کې ډېره دردونکې ده. اغلی صاحب تاسو دغه ښکلي خپرولې د لارې څخه یو سل پنځوس میلیونه نجونې په کال کې د جنسي تیری سره په نړۍ کې مخامخ کېږي او دا تر ډېره پورې په هغه هېوادونو کې دي چې اقتصادي مجبوریتونه لري. درو اویا میلیونه ماشومان الکوان د دغسې حالت سره مخامخ کېږي. په افغانستان کې هم دا ناوړه پدیده شته ده. موږ ټپې نه باید ځینې پټې کړو. موږ د دې لپاره چې د دې سره وکړو پر دیني علماوو موږ غږ دی، پر نننیو چارواکو چې اکثریت یې دیني علما دي غږ دی باندې چې د ماشوم د ژوند د توجه دپاره تاسې د اوس دپاره د نږدې راتلونکي دپاره او د ډېر لرې راتلونکي دپاره داسې پروګرامونه ولري د نړیوالې ټولنې څخه د افغان متخصصینو څخه مرسته وغواړي تر څو چې افغان ماشوم نه یوازې دا چې ځان محتاج احساس نه کړي، ځان تهدید احساس نه کړي، ځان محروم احساس نه کړي او د فزیکي شکنجې سره مخامخ نه شي، بلکې داسې یو څوک چې په راتلونکي نوښت وکړي دغه هېواد د سیالو هېوادونو په قطار کې ودروي. نن تاسو دلته ناست یاست، ولې شل کاله وروسته به دا ستاسو په ځای کې په دغې خپرونه کې یو بله افغانه میرمن ناست هغه به دا خپرونه په افغانستان کې نن یو څوک مسؤول دی، چارواکی دی، معلم دی، سبا همدغه زموږ اولادونه د راتلونکي د جوړولو دپاره دوی مسؤلیت لري، ځکه د دوی دپاره هغه څه چې د دوی پر موږ حق دی هغه باید ورته ورکړو. په دې باندې باید فکر وشي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځو. مخکې مې یادونه وکړه چې موږ ته ځینو زده کوونکو خپل پیغامونه او د ماشوم د نړیوالې ورځې مبارکیانې هم رالیږلي دي. وربشو د ملالۍ وزیرې پیغام به واورو چې دې موږ ته رالیږلی دي.
زمانم ملالۍ وزیر دی، د پلانم حاجی پر محمد خان وزیر دی. زه غواړم چې په آینده کې یو ښه او باسواده ډاکټر راشم خپل هیواد ته د خدمت کولو وړو ګرځم. لکه څنګه چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، د افغانستان ټولو ماشومانو ته د ماشومانو ورځ مبارکي وړاندې کوم. آیوشر ورته ډالۍ وي، خړ ځمکه ورته برش کاری ویده شي، خړ ځمکه ورته برش کاری ویده شي. ماشومتوب هم څه بېغمه زندگی ده، ماشومتوب هم څه بېغمه زندگی ده.
دا د دریم ټولګي زده کوونکې ملالۍ وزیری و چې پیغام یې له ننګرهار رالیږلی و. د شکریا جانې پیغام به هم واورو چې دوی یو ښکلی شعر خپل پلار ته هم ډالۍ کړی، فکر کوم د زده کړو په اړه باندې ده. دا به مو واورو، بېرته به راوګرځو.
زه
شکریہ تا پھر محمد زور زوارم پراتون کی کی ڈاکٹر اشرم خپل یواتا خدمت وکرم لکه سره جنن د ماشومان نړیوال ورځ دا نو افغانستان ټول ماشومان ته د ماشومان ورځ مبارکي وایم زوارم چې یو نسب تاسو وړاندې کوم لارز خونځي تزم غاړم ډاکټر اشرم خلکو ته خدمت وکړم مرسنا خبر اشرم لارز خونځي تزم غاړم ډاکټر اشرم خلکو ته خدمت وکړم مرسنا خبر اشرم لارز خونځي کلی استادان دی ډیری مهربانی دی دل کات مور غندې ټول باندې ګرانی دی ماتا آفرین وای خدای وکړي رهبر آشم خلکو ته خدمت وکړو مر سنا خبر آشم لارز خونځي تزم غاړم ډاکټر آشم خلکو ته خدمت وکړو مر سنا خبر آشم لارز خونځي زو اول نمره یما شکر پختنا یما قدر د مشرانو کوم خدای چی درنا یما زبا کتابونه کړم نور به بهتر آشم خلکو ته خدمت وکړم هر سنا خبر آشم لارز خونځي تزم واړم ډاکټر آشم خلکو ته خدمت
شکریا دا دریم ټولګي زده کوونکي و چې موږ ته ښکلی نظم هم ویلی و او ټولو ماشومانو ته یې د ماشومانو نړیواله ورځ مبارکي هم ورکړې وه. روحي جانه که تاسې ته راشمه، تاسې داسې کوم ځانګړی استعداد که لرئ یا داسې څه خاص دي چې خوښیږي یا د هغې په اړه مطالعه کوي بغیر د ښوونځیو د درسونو نه دي، یا لوبه دې که کوم یا داسې خوښیږي د هغې په اړه راته ووایه. مخکې د کرکټ یادونه وکړه، کرکټ باندې بیا پوهیږي؟
بله سیال فرقی، تاسو د غواړی پاندې کیسه جوړ سی دغه لپاره مو پوښتنه وکړه. سیال فرقی که درته ووایم چې زه اوس هم ژورنالیست یم او پاندې هم غواړم چې ژورنالیست یم. که تاسو لیدلی وي د ماشومان نړۍ خپرونه پر مخ وړم، اوس هم پر مخ وړم تر څو ماشومان ته ماشومان یو څه زده کړي، زما د خپرونې څخه یو څه ترلاسه کړي او تر څو خپل وطن ته خدمت وکړي. اوس هم زه ژورنالیست یم، زما ورونه زما پلار هم ما هڅوي او هغه هم په همدغه ژورنالیزم کار کوي او ما هم هڅوي تر څو غټ شم او په ژورنالیزم کې و خپل وطن او خپل هیواد ته خدمت وکړم.
ډېر ښه، بېخي ښایسته مسلک د انتخاب کړی، بخیر راشي دغې برخې ته. روحي جانه په پروګرام کې دی عموما کوم ماشومان سره چې خبرې کوي میلمانه کوي، پر کومو مسایلو ورسره خبرې کوي؟ یو پروګرام دی څو ساعته وي، څومره دوی سره په دې مسایلو باندې ته بوختي؟ هغه ماشومانه کیسې او مسایل مو په څه راڅرخي؟
سیال فرقی، زموږ د خپرونې سیستم خو همدغسې دی، موږ مکتبو ته ورځو، کومه اوله موږ په همدغه خپرونه کې شپږ برخې لرو د ماشومانو لپاره. دا خپرونه خاص د ماشومانو لپاره ټاکل شوې ده چې ماشومان د دې څخه یو هدف ترلاسه کړي، یو څه ترلاسه کړي. نو موږ د ماشومانو لپاره شپږ برخې ورته لرو، چې اوله برخه د افغانستان ملي سرود دی، دوهم برخه ترانې دي، کوم شاګردان یا کومې خورکۍ چې ترانې لري هغه ولولي، او درېمه برخه د مرکو برخه ده چې موږ په هغه کې د مضمون اړوند پوښتنې کوو، که مضمون دې خوښ دی په دې همدغه اړه پوښتنې کو به غواړه پاندې کې څه درڅخه جوړ سي، او څلورم برخه دی چې دی مقالې لولي، هغه که د مور په اړه وي، که د مکتب په اړه وي، که د ښه شاګرد په اړه وي مقالې ځینې پوښتو، او پنځم برخه ده چې د لوبو برخه ده، هغه که د شاګردانو کومه لوبه وي، زما کومه لوبه وي، هغه شاګردان سرته رسوي، او شپږمې د کارتون یا کیسې برخه ده. موږ داسې کیسه راخستی دي چې موږ هاته هر کله کوشش کوو چې مشمان دغه کیسو څخه ګټه واخلي ګټه ترلاسه کړي دغه کیسه مرخصي شپږ کې پند پکښې کې وي یا هم چې دی او څه ترلاسه کړي او څه درنځه کې پیغامونه پکښې کې موږ دغه کیسه او ترجمه کړي دي تر څو دی یو شی ترزده کړي او پاندې کې خپل وطن ته خدمت وکړي.
ډیر علي ډیر خسته کار کوي او په دې هیله چې تلام بریالی شي وکولای شي ته هیله چې لارغه ته ورسیږي. ټارګټ هدف دې څه دی؟ غواړي بل اخر کوم رسنۍ سره کار وکړي؟ کوم رسنۍ ډیره خوخیږي هغه چې افغانستان لپاره نشرات کوي یا بهر کې د کوم رسنۍ ډیره خوخیږي چې سره کار وکړي؟ بیا
سیاف خو کې رښتیا درته وایم حتی زما پلار خو په ژوندون راډیو ټلویزیون کې کار کوي نو اول غواړم د هغه سره کار وکړم بیا غواړم چې افغانستان انټرنیشنل یا هم ازادي راډیو سره کار وکړم.
په نړیوالو رسنیو کې خو د کم یو ځان ته نه د ټاکلې چې هغه سره به کار کوي
پاینده کې به ورته وټاکم پاینده کې چې کله زه تر غو غټ سم پونځي ختمه کوم نو بیا به وټاکم چې کوم پونځي کوم یې رسنۍ سره کار وکړم.
ډیر زیاته مننه. روستي خبرې بل تاسو نه وروسته واورو. ډاکټر صاحب که تاسو ته راشو دغه ډول ماشومان چې په ماشومتوب کې استعدادونه سپړل کیږي کورنۍ وته وخت ورکوي دوی ته زمينه برابرې پاینده کې کې د شي لوی لوی شخصیتونه ونه جوړ شي په دې برخه کې د کورنۍ پام څومره ضرور د ماشومانو ته بل ډاکټر صاحب ساسي اړیکه کې فکر کوم څه ستونزه ده
او زما فکر کوم مایک می قید شوی
مهرباني
وکړئ او د ماشوم د لپاره د ماشوم د سالم رشد لپاره لومړنۍ مدرسه لومړنۍ ښوونځي کورنۍ ده مور او پلار او د کورنۍ نور مشران دي د هغوی انزور د ماشوم په ذهن کې لکه پر سپین کاغذ باندې چې لومړنۍ لیکنه کوي دغه سپاتیږي هغه کورنۍ چې ستر شخصیتونه وړاندې کړي دي په افغانستان کې او په نورو هیوادونو کې هغوی معمولا هغه سالمې کورنۍ دي چې هلته تشدد کم دی هلته د ماشوم د پاره قیودات کم دي په افغانستان کې متاسفانه یوه عنعنوي پروسه ده په خاص موجوده ده چې خصوصا په کلیوالي سیمو کې چې ماشوم ته په کومه سترګه باندې ګوري په داسې حال کې چې د ماشوم ذهنیت د خپل سنو سال مطابق هم دومره ستر دی لکه د لوی انسانانو لپاره ځکه نو د مور او پلار د مشرانو لپاره بیا د ښوونځي لپاره د ماشوم لپاره د ټولو امکاناتو برابرول د ټولو مشروع ازادۍ ورکول دغه رسم رواج باید په افغانستان کې ختم شي چې مشران خبرې کوي که ماشوم خبره وکول او ته وایي چې چپسه ته خو ماشوم یې دغه حالت نه دی ماشوم باید د مجلس ماشوم باید د سیمه مجلس پر د کورنۍ هغه سالم غړی وي مساوي حقوق غړی وي چې په خپل نظر څرګندولو باندې وکولای شي خپل ځین ته انکشاف ورکړي اوس الحمدلله چې په افغانستان کې دغه حالت چې اوس مجمنو در رسانی په مرسته باندې د دیارلس کلن روحي استعداد په حقیقت کې دغه څه دی چې د نننی عصر سره سم مخ ته ځي کټول ماشومان دغه یو محیط ولري کله چې د روحي غونډې یو بل ماشوم هغه انجنیری فکر ولري استعداد ولري یو بل د ډاکټرۍ دا ولري ځکه نو دا پر موږ په لومړي قدم کې مشرانو باندې د چدا ماشوم د لپاره هغه سالم محیط رامسته کوي چې د هغه د رشد لپاره اړین دی پر حکومت باندې بیا بیا ځخته و چې د ماشوم د ملاتړ لپاره تاسو پروګرامونه ولري خوشبختانه چې د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیر یو روحاني شخصیت یو مهربانه شخصیت موږ په خپل مجلس کې د مینه د ماشومانو سره د یو پلار په توګه د سپینجری په توګه باندې ولیدل موږ د خپل وړاندیزونو کې وویل چې د ښوونځي د ماشومانو د ملاتړ لپاره نه یوازې دا چې نصاب ضرور دی ښه ښوونکي ضرور دي بلکې د هغوی د اقتصادي ملاتړ لپاره په ښوونځي کې حتی د غذا د شروع کولو د د دې لپاره چې ماشومان سالم راشي د دې لپاره باید فکر وسلی افغانستان اصلا غریب هیواد نه دی غریب ملک نه دی دا موږ جګړو بیچ پاتی او غربت ته دیولی مګر موږ یو بډای هیواد باید ورسنه چې د لپاره د ماشوم د لپاره هغه څولرو چې نور هیوادونو مثبت تجربې مرتبه کړی شي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب کور دی ودان چې په پروګرام کې در سره ګډون وکړو. روحي جان د خبرونې یوه نیمه دقه پاتې ده تاسو ته بره شمه ساسي رستې خبري هغه ماشومان ته چې کار کوي هغه ماشومان چې د کار تر څنګ زده کړې کوي او هغه چې ساسي په څیر باندې دا فرصت لري چې زده کړو باندې ډیر تمرکز وکړي رستې خبرې دی ورته څه دي؟
بلې سیافور کې ما یو غوښتن هم د معرف له کور څخه د افغانستان د دولت د معرف له کور څخه درلودله. نو اول به دغه ووایم ځکه هغه خبره ډېره لنډه ده. ما د ښه ماشوم او شاهکار ماشوم په هکله یو څو جملې لیکلي دي. نو هغه به زه دغه ماشومان چې زما ږغ اوري هغو ته بیې ووایم څو د دې څخه دې یو څه ترلاسه کړي. ښه ماشوم او شاهکار ماشومانو د دوی تربیه لکه مخکې چې ډاکټر صاحب وویل، د دوی تربیه له کورنۍ څخه روزنه یا هم مدرسه له کورنۍ څخه راپیلېږي. د دوی تربیه له کورنۍ څخه راپیلېږي. تاسو به دا فکر وکړئ چې ولې دغه تربیه دغه روزنه ولې د کورنۍ څخه راپیلېږي، ځکه د ماشوم له زیږون څخه وروسته والدین په دې مکلف دي چې خپل ماشومانو ته په ښه ډول روزنه او پالنه ورکړي. د شاهکار ماشوم ما ځینې صفتونه هم لیکلي دي. بله، شاهکار ماشوم کوم صفتونه لري؟ شاهکار ماشوم عموما په خپل کم عمر کې د لوی لوی انسانانو لوی لوی کاروته د لوی لوی انسانانو کارونه کوي، د لوی لوی مسؤلیتو ته متوجه کیږي. شو ماشوم یا هم شاهکار ماشوم په خپل ورځني کارو کې ډیر زیات کارونه سرته رسوي، لکه مکتب ویل، مدرسه ویل، سنټر ویل، او په ځمه کې د خپل پلار سره هم کوم کسب کار
کوي. په بخښنې سره چې ستاسې خبرې به قطع کړم، ځکه چې یوازې لس ثانیې وخت لرو. کور دې ودان، په دې هیله چې تکړه ژورنالیست شي له تاسو ډاکټر صاحب او ټولو هغه کسانو چې پروګرام کې راسره ګډون وکړه. نړۍ مننه. تر بل پروګرام خیچ.